Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت د سهار و بجې شوې نن جمعه ده د څوارلسم کال د تلي میزان دویمه ز سفی ولاستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خره خلاصت وایم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې دا مسلې درته خبرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار لري چې که طالبان ټول شموله حکومت جوړوي او د ښځو حقونه رعایتوي باید په رسمیت وپیژندل شي. کارپوهان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري؟
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه لراسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلې دي.
په ځینو سیمو کې داسې خپل سري توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبرو چې ویلي دي طالبان د پیوه اونۍ کې د پانتونو په اړه خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. د ژوند رنګونه به هم درته خپاره کړو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس ویلي د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوې عملي کیږي. او ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. پوره خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت یې جوړ کړی. په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کیږي. د دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوې عملي کړي. ملا نور الدین ترابي له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په عمومي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پاینې حال کې وویل هر چا په لوبغالي کې زموږ له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه پخوانی وزیر داسې وخت د سختو جزاګانو د عملي کېدو په اړه باندې ټینګار کړی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار ټینګار شوی دی چې د طالبانو د اوسنی حکومت ټول اعمال څارل کیږي او په راتلونکي کې له دوی سره اړیکې په همدغه تناسب باندې ټاکل کیږي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستین او لوی درستیز مارک میلی به د افغانستان د حکومت د پرزیدو او افغانستان د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه پوښتنو ته بلل شوي وو. د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه غوښتي چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي. د بریتانیایي رسنیو د راپور له مخې وړمه شپه د 55 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید بریتانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي. تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته سهوان استول شوي چې د بریتانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لدی چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې د غیواته د هیروینو تر ټولو د ستري جوپی قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي. د هند ګجرات ایالت د عواید او ګمرکونو د ادارې رئیس د سیشنبې پورز وویل 3000 کیلوګرامه هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالر ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات موندرا بندر ته وړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولي. هندي چارواکي اوس وایي دوه تنه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دې پروګرام رئیس ډیوید بیسلی پرون وویل د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او څو نور هیوادونو د مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شو. د خبرداري ورکړ چې کنړیوالې ټولنې نور مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیه او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو له لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. له بلې خوا یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د خبرو لور ته د ایرانیانو نه لیوالتیا د دوی زغم پای ته رسوي. دغه امریکایي چارواکي چې خبري اژانسونه نوم نه دی څرګند کړی پرون وویل ایران تر تله اټومي خبرو ته درا ګرځېدو وخت نه لري. د دا هم ویل سره لدی چې له ایران سره لا هم پر اټومي موافقه د خبرو بیا پیلولو ته وخت شته خو د امریکا صبر بې پایانه دی. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ورسته لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټینګار کړی که طالبانو دا شرطونه پر ځای کړل د هغو حکومت د پرسمیت وپیژندل شي. قریشي ویلي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقونکي ژمنې ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یو داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشی له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو ته کښینی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه وي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دی، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غشتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تیر بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډیرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنند عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي.
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ لاري ډیپلوماسي لاري حل کیږي او هر ستونزې د حل لار مندل کیږي. زه په دې باور یم چې ک طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي ګومان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره لدې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیوا تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړو لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره. طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلې دي. مولا یعقوب دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د عفو سره باید ټول طالبان دا شرط ومني چې په خپل سر او د انتقام په هدف دي خلک نه وژني. طالبان وروسته لدی چې د اگست 15 کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه، وی ویل چې له هیڅ چا انتقام وانه خستل شي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو له دې سره سره چې عمومي عفو اعلان کړي غچ اخیستون کې وژنی کړی دی. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی دی ویل شوی چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوی دي.
په دې اخیرو کې داسې د نه دوی څو پیښې وسولې چې په ځینو سیمو کې داسې خپل سری توګه باندې خلک وژل شوی دي، دوه درې کسان وژل شوی دي. ګورې دا د اسلامي امارت یو عمومي عفو ده چې اعلان شوی دی. نو چې وا پلا په وسوله یو پلا معافي وسوله، بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کی او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخی.
مولا یعقوب دا خبرې خپل وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړې دي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې لسغه کار واخلي. طالبانو د اگست په 15 یعنی شاوخوا یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو. دوی د کابل لنیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړه. وی ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې دنده لرلې وه کار نه لري. خو د ملګرو ملتونو د هغه سند پر اساس چې د اګست په 19 خپور شو، طالبانو د هغو کسانو د موندلو او نیولو لپاره چې له پخواني حکومت یا بهرنیانو سره یې کار کړی دی کور په کور تلاشي زیاتی کړی دی. همدارس په کندهار کې د بشمیره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوی دی. خو لدی سره سره طالبان د کابل لنیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پوری په خپل کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره.
Stars and Stripes رسپانی د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا څېړلې ده. جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل، زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلې یم چې متحده ایالاتونه په جګړې کې نه دي. Stars and Stripes رسپانه لیکي په منځنی ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامی مداخلو سره د شغل بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده. د رسپانه په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیر په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې چرته افغانستانه چې وخت په کې طالبان او القاعده ته پناه ورکړي وو او اوس په کې د داعش څنګه فعال ده د ترهګرو ګواښ څرګند شو، نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي. طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر به نه پریږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده. همدارسې د دې ډلې د دې خبري هر کلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي. خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شزو ته ځای ورنه کړ، همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې وننیول، نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیات شوې. په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی، خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې. نشتنل انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نشتی اړیکې ولري، خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې طالبان به تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب نه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي. د امنیت شورا 500 دایمي غړو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
د افغانستان د پانتونو د استادانو اتحادیه خبرداري ورکړه چې په یو اونۍ کې طالبان د لوړو زده کړو د مرکز ولایتو د پانتونو په اړه خپلې پریکړې بیا کتنه ونه کړې. دا اتحادیه به جدي پریکړه وکړي. دوی په یو اعلامیه کې طالبانو غوښتي چې د پانتونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره د پو او اکاډمیک کسان په علمي پوسټونو وګماري. د پانتونو استادانو دا اعلامیه ورسره لدی خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پانتون د رئیس پوان ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پانتون د رئیس پتوګه معرفي کړ. په دې موضوع اسمت ساروان د کابل پانتون له استاد ډاکټر عبدالله وردک سره مرکه کړې او لمړی د پانتونونو د استادانو د اتحادیه د اعلامیه په اړه ورڅخه جزئیات پوښتلې.
د کابل پانتون د نشرات او مطبوعات او عملیات په نوم باندې یو عملیات لري. هغوی یو لنډ اعلامیه خپره کړې ده چې د پانتون د پخواني رئیس د استعفا له امله دغه نوی کس د سرپرست رئیس په حیث باندې راوستلی دی. خو د تقرر کوم مکتوب چې هلته موجود دی هلته د سرپرست لفظ په نوم باندې هیڅ لفظ پکې نه دی کارول شوی او ټول استادان له دننه په اطاعت باندې مکلف شوي دي. د وزیر په امضا باندې کوم مکتوب راغلی ده، نو تر اوسه پورې دوی یوازې دومره ویلي دي چې په دې کې تغییر راتللی شي او اوسنۍ رئیس به سرپرست رئیس
وزارت حاضر نشو چې خپل پریکړه واخلي. ستاسو بل اقدام به څه وي؟
چیرته د لوړ زده کړو وزارت رهبری خپل فیصله باندې بیا فکر ونه کړي او تغییر نشي، نو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه به بیا خپل مجلس راغواړي، لکه دوی ته چې د یوې اونۍ وخت ورکړل شوی دی. نو په هغه مجلس کې به دغه فیصله کیږي چې د استادانو بعدي اقدام به څه شی وي او کومه پریکړه به کوي، خو مطمئنا دغه پریکړه به د ټولو استادانو په د رای په اساس باندې کیږي چې بیلابیل اړخونه به پکې سنجول کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو د کابل پوهنتون او نور د افغانستان د ټولو پوهنتونونو وضعیت ته به په کتو سره فیصله وشي چې بعدي اقدام به څه شی وي. نو د دې لپاره موږ یوې اونۍ ته اړتیا لرو او د اونۍ په آخر کې به په دې هکله باندې فیصله وشي.
که بیا هم په دې پریکړه کې د لوړو زده کړو وزارت تغییر رانوست، نو آیا ټول استادان تیار دي چې په ډله ییز ډول استعفا وکړي؟
د استادانو د استعفا په هکله باندې بیلابیل خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خپریږي. رسما په دې مورد تر اوسه پورې کوم تصمیم نه دی نیول شوی چې آیا استادان به استعفا کړي او که به نه کړي، خو د موږ هڅه او کوشش دغه دی چې وضعیت هغه حالت ته ونه رسیږي چې استادان استعفا ته مجبور شي. او کله چې د استادانو اتحادیه د ټولو استادانو په مشوره او د هغوی په رایه باندې مجلس کوي، نو د بیلابیلو آپشنونو نه به استفاده کوي او هغه به د لوړو زده کړو وزارت رهبری ته وړاندې کیږي. د هغوی سره روابط نسبتا نیک دي او کوشش به ډیر دغه وي چې استعفا ته اصلا موضوع ونه رسیږي یا په تفاهم باندې دغه مسله حل شي.
د پوهنتون له یو استاد ډاکټر عبدالله وردک سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. په دې اړه باندې جزئیات ورکړل چې د پوهنتون استادانو څه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته اوس په زرګونو افغانان تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي، خو د پاکستان حکومت وایي وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمېر کډوال اوسی نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکوله. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی په دې وروستیو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولي خلاص کړي. تفصیل له احمد الله په ریپورت کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسی، د اگست پر 15مه په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاش کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت، نه غواړي چې د بیرته ستنولو لويري خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت لکبله د روان کال په جون میاش کې سره د خپل کورنۍ په خبر ته لاړل او هلته په غیر د اسناد اوسېږي.
ما سره اسناد شې نو بازار ته تلم سودا مرول لندار کې ونی ولما مو سره خبرې کول چې زه خپل پلان ته یم یا چاته یم ونه دومره ته مشکل نشته. خالي وو چې څه بخښل نه کو چې ګورم به زما باندې ډیر وخت یې کول تا نو ډیر باندې پارچه کټ کړو او کچرو ته وړاندې کړلم چې کچرو ته لاړم عمل تا غو سره په جیل کې مسته کچرو نه به ډایرکټ ترخه مې واړولم. نو بیا زار زینه کابل ته لاړم او کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخت لار او بيشي څو ګرځې مونږ په دې لار رالو به ته شاته کولو به ته رالو به شاته کولو بیا د کوټ نه چې راوړ نو ډیر زیات مشکل زده درته راوړې تا
دایوازي د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولې. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لويري حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال موږ فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یار موږ سره الریډي ډیر زیات ریفیوجیز دي او دا کو فرض کومه دی دا اناونسمنت کو چې یار ریفیوجیز ار الاوډ نو ډیر زیات پراشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو پاره کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارډرز کو لاو کې نو تعداد ډیر زیات دي. اټ ویل بی یو نو ان ملینز. دی وځه باندې ری کوشش دا کې
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر 6مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلی ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو لوجه نور کډوال نه پریګدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکو کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18 د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه دې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان خیسر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف نه کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا غو موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو ان ایچ سی آر زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولای شو، مخکې موږ سپورټ کړی دی او بیا موږ
د اگست پر 15 طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو ان ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وای پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د 55 نور افغانانو ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. ورسته لدی چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې د غیوات د ایروینو تر ټولو د سترې جوپې 3000 کیلوګرام ایروینو جوپا کشف شو. هندي چارواکي وایي 2 تن افغانان هم په دې تړاو نیولې، مخکې 2 انډیان نیول شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران هاشمي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو په کار اخیستو باندې ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل کاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیه او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د هاشمي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پات رسیدو غوښتنه وکړه. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم د ژوند د رنگونو لنډکې پروگرام تاسو ته خبرو.
د ژوند رنگونه
زه وسیم لایمه د دم کلی اوسیدونکو د مرکز او کار قصر نه د لاسګارې د سکراچي مان مزدوري کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه زپ د مزدوري په څیر وس راوته بازار ته، او تقریبا اته کال زما و شو نه نه کال و شو زه بس مزدوري کوم د بازار.
نور مکتب شویلې وې کنه؟
مکتب نه تمه پورې ویلې ده، بس غریبه غربت د وجه نه اوس مکتب د دوه درې کال کې پرېښې نه نیم تله مکتب.
او کور کې څو کسان استي؟
کور کې بس ته کسان فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنم؟ د یوازې ته
نه، زما نور یو رون بل دی کوټه ده، بس زه مشورې م کور کې بس ټول مشه زما یو پلان مې د سپینګلې هغه کار قسم نش کوله ټول کور ز ساتم بس لټ ټول زما په غاره.
د ورځې تقریبا 100 روپۍ پیدا کی؟
ورځ دا مخې به ډېر کې د کالدار ټیم کې 300 او 350 اوس دا غانې دی سر یې شل یې سر دې بازار نه وي خراب شي.
سبق سره شوق لري غواړي سبق وي؟
والے نہ لو سبق سے شوق لو خوب بس کور را بغال ہے غریبی دا بس دا غریبی دا وجہ نہ منگا اس نش کولے تعلیم تم خ گزک جے ال تم غریبی دا بل تعلیم چھے دا دا یو مالدار دیو دا وس لرن کے خلق کار دے چھا دا کہ نو چھے سڑی تا کور اور بغال ہے دا کور ٹول مسئلہ تور بغال ہے نو ہبت تعلیم کی سب تعلیم تا وقت